있는 아우아지아.
는 아우아지아.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. نن د اکتوبر 23 نیټه ده، د پولیو نړیواله ورځ ده. امریکا غږ نن ورځ د خپلو پروګرامونو اکثریت برخه همدې موضوع، همدې ناروغي، همدې مشکل ته ځانګړې کړې ده، او د دې مشکل په بیلابیلو ابعادو باندې بحثونه شوي او بحثونه به وشي. لنه کمرغه په د نن ورځې په پروګرام کې زموږ سره د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې د معافیت کتلوي یا کتلوي معافیت د پروګرام په خوانی رئیس ډاکټر صاحب ګل خان ایوب صاحب دته مزاحمت ورکړي. لدت خبر د پولیو په اړه او د پولیو د مخنیوي په لارو چارو باندې به بحث وکړ سره، او په دې بوغه کې چې په افغانستان کې دغه پروګرام څومره د تطبیق وړ دی، وضعیت څه ډول دی، دا ټول هغه مهم موضوع دی چې له ډاکټر صاحب ایوب سره به وغږیږو. اما مخکې تر هر څه ساسي پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړو.
ویان احمد الله چیوال د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د افغان جون او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د آسیا پاسیفیک څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، اوسنی وضعیت د افغان نجونو او ښځو په ژوند خورا بد اغېز کړي. د ادارې لیکلي افغان نجونې او ښځې د سفر، زده کړو او کار د محدودیت په ګډون له سختو ګواښونو سره مخ دي چې د دوی په خوندیتوب او هوساینه یې بد اغېزه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنرۍ سیاتوي د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید دوی حقونه خوندي وساتل شي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچرډ بینت وایي دغه هیواد ته د سفر پر مهال له خلکو د بشري حقونو د جدي سرغړونو خبرې اورېدلې. نوموړی وایي دغه هیواد ته د سفر پر مهال د ښځو او نارینهو په ګډون د څو ولایتونو له مدني فعالانو سره کتلي. ریچرډ بینت پرون یو لوړ ټویټونو کې ویلي د پرشیر د خلکو استازو د طالبانو لخوا په پراخه کچه د ملکیانو د ځپنې او د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو یادونه ورته کړې. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د وژونکي ګذر ناروغۍ په وړاندې د پرمختګ خبره کړې. دغه سازمان د افغانستان څانګې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ له منځه وړلو ته نږدې شوی. د طالبانو د حکومت روغتیایي مسؤلین د واکسین ښه او پر وخت تطبیق د پولیو د قابو کولو یواځنی لامل بولي. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مشر نیکولی شاه مومین ازادۍ راډیو ته ویلي د کمپاینونو پر مهال د واکسینو د پوښښ ساحه ډیره لوړه ده. د ده په وینا له همدې امله د پولیو په پیښو کې خورا ډیر کموالی راغلی. د اسلام آباد عالي محکمې د سوغات خونی یا توشخانه په قضیه کې د ټاکنو کمیسیون پریکړې ځنډولو په اړه د دغه هیواد د پخواني لومړي وزیر عمران خان د وکیل غوښتنه رد کړي. محکمې تر درې ورځو د دې قضیې اورېدنه هم ځنډولې او ویلي دي چې دوی یوې قانوني ادارې ته د هغوی چارې نشي ورښودلې چې څه وکړي او څه نه. د پاکستان ټاکنو کمیسیون د دغه هیواد د مخکینی لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نه تیره جمعه له دې کبله د قومي اسمبلۍ غړیتوب واخیست چې ویل یې هغه د خپلو شتمنیو او ځینو ترلاسه کړو ډالیو په اړه معلومات له توشخانې سره نه دي ثبت کړي او فساد یې کړي. له امریکا غږ راډیو خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شازده فیره وایي قطر کې د اسلامي نندارتون کتل ورته الهام بخونکي وو. کارن ډیکر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یو نندارتون کتل ورته الهام بخونکي وو چې د افغانانو هنري کارونه هم په کې نندارې ته ایښودل شوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان شوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برترۍ کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. اوکراین د روسیې دا تور چې ویل یې د کیف خای په راډیو اکټیو توکو د لړلو متعارفو چاودیدونکو توکو یو ناولی بم وکاروي بې بنسټه بللی او رد کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي دا په دې بانا ده چې روسیه ښایي په خپله همداسې یوه برید ته پر چمتووالي بوختوي. د کیف نړیوالو ملګرو هم د روسیې دا ادارت کړي. واشنگتن ویلي د روسیې لخوا کړکېچ ډېرېدو لپاره هره پلمه ردوي. د برتانیې هندویل اسلم د مالیې پخوانی وزیر 24 کلن ریشی سوناک د دغه هیواد د لومړي وزیر کېدو امکانات زیات شوي. د محافظه کار ګوند د اصولو له مخې که یو کاندید په یوازې ځان د دې ګوند د 100 وکیلانو ملاتړ ولري نو د صدراعظمۍ د څوکۍ لپاره نومول کېږي او که دوه کاندیدان ارنول رای وګټي نو بیا د ګوند غړي د جمعې په ورځ د راتلونکي صدراعظم د غوره کولو لپاره رای ورکوي. ریشی سوناک او د دفاع پخوانی وزیر پینی موردانت اوس یوازنی دوه کاندیدان دي. په ورجینیا کې میشتي یو امریکایي شرکت د ډرون مخنیوي لپاره داسې ټکنالوژي جوړه کړې چې د ناوړه موخو لپاره د کاریدونکو ډرونونو لخوا متوجه ګواښونه پیژندلی او مخه یې نیولی شي. د پوځي او ملکي موخو لپاره د کاریدونکو بې پیلوټه الوتکو ډرونونو د شمیر له زیاتېدو سره هوایي ډګرونو، زندانونو او د برېښنا تاسیساتو ته د دغه ډرونونو د ممکنه ګواښونو په هکله اندېښنې هم ډېرې شوي. یاد شرکت اوس د ډرون د شنډولو د ټکنالوژۍ په برخه کې یو مخکښ شرکت دی او له 15 څخه په زیاتو هیوادونو کې په سلګونو مشتریان لري. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ قدرمن اوریدونکو، تاسې د نن ورځې مهم خبرونه زموږ د همکار احمدالله ارچوال څخه واورېدل. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، نن د نن وضعیت په دې پروګرام کې د پولیو په وضعیت باندې غږیږو. د پولیو نړیواله ورځ ده او ویل کېږي چې په ټوله نړۍ کې یوازې افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه دي چې دا مشکل لا پکې موجود دی. ما په پیل کې وویل چې د نن په پروګرام کې لنې کمرګه د امیر روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام خوانی رئیس ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته سلام او احترام. زه غواړم د سلام ترڅنګ خپل اوله پوښتنه هم مطرح کړم. هغه دا چې غواړم د غزموږ قدرمنو اوریدونکو ته خپل د پولیو په تعریف وکړي. پولیو یعنی څه؟ دا څه رقم یو مرض دی؟ آیا ساري ناروغي ده؟ له یو کس څخه بل ته انتقالیږي، نه انتقالیږي؟ غواړم په اول کې په دې اړه لږ مختصر معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي. ډیره مننه تاسو ته، د تاسو د راډیو ټولو درنو
اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې چې تاسو زمونږ ټول اوریدونکي به روغ جوړ یاستئ. نو د پولیو د نامه سره خو نن سبا زمونږ ټوله ټولنه مشنا ده، ځکه چې د 2000 کال راهیسې مونږ دغه د پولیو دپاره نه یوازې دا چې د ورځني پروګرام د لارې نه چې د روغتیایي مرکزونو دلارې زمونږ هیوادوالو ته د پولیو د واکسین چاکې ورکول کېږي، بلکې د کور په کور کمپاین هم د 2000 کال راهیسې دا پیل شوی ده. تر دې دمه دغه لړۍ دوام لري او زمونږ رضاکاران کور په کور باندې دي او هغه ماشومانو ته چې عمر یې د واکسین اولو وړ دی نو د پنډو کارونه کم عمره ماشومان وي هغوی ته د پولیو د واکسین چاکې ورکوي. نو پولیو تاریخ اصلا داسې دی چې دا یوه حاده ساري وژونکې او تلپاتې معلولونکې ناروغي ده او د یو ډېر کوچني وایرس په واسطه باندې منځته راځي چې دغه وایرس انسان په غایطه موادو کې شتون لري او د دغه غایطه موادو د لارې نه کله چې خواړه او اوبه په دغه میکروب باندې ککړ شي نورو انسانانو ته انتقالیږي او بیا په هغوی کې د پولیو ناروغي رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو وویل چې د تیرو شاوخوا 21 کلونو راهیسې تاسو په افغانستان کې د پولیو په وړاندې د مبارزې هڅې کړې دي، اما اوس هم افغانستان د پولیو یا ګزارن واقعیت لري. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا پیښې په 2000 کال کې له 650 څخه اوس 200 کمې شوې دي، یعنی ډېر زیات کموالی پکې راغلی، اما تر اوسه هم دا ناروغي سته. دلیل عمده څه دی چې په 20 کلونو کې موږ تاسو ونه توانیدو په افغانستان کې د دې مشکل مخه ونیسو؟
نو دا خو یو ترجم حقیقت دی او تریخ حقیقت دی، باید وی منو ټولنه هم د دې نه باید خبره کړو، او زما هم دا مسؤلیت جوړېږي چې زه باید هغه څه چې رښتیا دي او حقیقت دي هغه باید ووایو. په هغه وخت کې هم دغه اوسني چارواکو د دې مخالفت کوو، همدغه د کور په کور واکسین یې نه پرېښوه، او په هغه ساحو کې چې د دوی د کانکور لاندې وي هلته هته زمونږ ایمونو ته اجازه نه ورکول کېدله، او د هغې نه وروسته چې دوی بشپړ واکمنۍ ته رسېدلي دي هم د کور په کور کمپاین نه پلی کېږي، په ډېرو ځایونو کې د دې سره مخالفت ښودل کېږي، او تر څو پورې چې کور په کور کمپاین چې د ماشومانو د واکسینولو نه ډاډمن نه شو نو د پولیو ناروغي نه شي ورکېدلی. اوس مهال هم په ډېرو ولایتونو کې زمونږ ماشومان له بده مرغه چې بیا هم له دغه نعمت نه محروم پاتې کېږي، او همدغه دی چې اوس مهال هم زمونږ د دغه ناروغۍ سره لاس اوګرځوان.
بله ډاکټر صاحب، افغانستان او پاکستان فکر کوم یوازیني هیوادونه دي په ټوله نړۍ کې چې پولیو یا د ګزان واقعیات لري. تاسو مهمه ټکو ته اشاره وکړه، یو عمده مورد دا دی چې زه چې په افغانستان کې ومه غواړم چې یو تعداد خلکو اصلا د پولیو په څاڅکو باندې یا واکسین باندې اصلا باور نه درلود. دغه باور څنګه جوړېدلی سي د خلکو ترمنځ؟ کمپاینونه باید وشي، هغه عمده لاره خو کمپاین ده، اما نورې لارې ستاسو په نظر څه دي تر څو خلک واقعیا دغه مشکل په هغه ناوړه تاثیراتو باندې ناوړه اغیزو باندې چې په اوږده مهال کې په ماشومانو تاثیر کوي، نورې کومې لارې دي چې په افغانستان کې کورنۍ د دې واکسین په ارزښت باندې پوسی په خاص ډول په لورو پرتو سیمو کې واغه سیمې چې هلته سواد کچه هم کمه ده؟
ولا نو دا چې د تاسو ډیر ښه پوښتنه و، ډیر کوټه کوټه تاسو اشاره وکړه، او دا به دوی مې چې په هغه وخت کې هم همدغه وتلي کم واکمنان چې دي همدوی د پولیو د تطبیق مخالفت کوو، او اوس چې دوی بشپړ واکمنۍ ته رسیدلي دي، یعنی په هغه وخت کې دوی د پولیو د تاسو په وړاندې ناوړه تبلیغات کول، دا همدغه زمونږ تاسو ټولنه مذهبي ټولنه ده، د دې مذهبي ټولنو خصوصا د دینی عالمانو د لارې نه همداسې ناوړه تبلیغات کېدل چې دا ګویا دغه واکسین چې دی د امریکایانو پروسه ده او دا د کفارو لکه دي چې خپل اهداف دي، او د هغې نه وروسته چې کله دوی بشپړ واکمنۍ ته رسېدلي دي بیا هم داسې عملا چې تاسو د دې چارواکو نه پوښتنه وکړئ دوی در ته داسې واضح نه وایي چې موږ کور په کور اجازه ورکړې ده. یعنې اوس هم په ډېرو ولایتونو کې خپله والي صاحبان د افغانستان د اسلامي امارت د اوسني چارواکي چې دي دا په ډېرو ځایونو کې بیا هم د کور په کور د کمپاین مخالفت کوي، او دا دوی ته اجازه نه ورکوي چې دا واکسین کور په کور تطبیق شي. یعنی کله چې واکسین د جماعت په جماعت یا یو کلي نه بل کلي پورې د واکسین تطبیق دوام پیدا کړي، په هغې کې ډېر شونه یعنی په ټولو کې د ډېر شونه ډېر ماشومان نه شي واکسینېدلی، ځکه چې یعنی خلک لاسرسی هم ورته نه لري، او د بلې خوا نه تر څو پورې چې صحیح پلټنه ونه شي د ماشومانو د واکسینېدو نه ځان ډاډمن نه شي تر هغه پورې مونږ نه شو ویلی چې پولیو به له افغانستان نه ورکه شي. له بده مرغه چې اوس هم په دې کې دغه ژمنه چې دا د پولیو د له منځه وړلو دغه ژمنه زما په نظر باندې چې دا قوي ژمنه نه ده، او تر اوسه پورې هم زموږ په چارواکي یعنی دغه پولیو د منځه وړل د دوی لپاره کوم حیاتي ارزښت نه لري.
بله ډاکټر صاحب، اوس خو تاسو هم شاهدان یاست، موږ وینو چې اوس خو دغه کسان چې تاسو یادونه وکړئ د طالبان چې په تیرو شلو کلونو کې د پولیو د واکسینونو یا د پروګرام د تطبیق په وړاندې مشکلات جوړول، خو یا به دا واقعا غلط پوهاوی د دوی نه به پیدل د دې څاڅکو په ارزښت باندې، یا به واقعا سیاسي استفاده و، یا به هر څه چې و دلیل به دوی نه پرېښودل. ما اوس خو دوی واک ته رسېدلی دي، او ټول دنیا غواړي چې دغه مشکل په افغانستان کې حل شي. ظاهرا بوس طالبان هم کرا کرا دې موضوع ته پام کوي، او د خپل پروګرام به بدلی باید پولیو ته اجازه ورکړي. اما په دې برخه کې د نړیوالو هڅې تاسو څومره کافي بولئ؟ دنیا په دې برخه کې څه کولای سي؟ آیا په طالبانو باندې لازم فشار تر اوسه راوستل سوی کنه او کنه دی راوستل سوی؟ څه باید وکړي چې تر څو طالبان واقعا دغه مشکل د بنیادی لمنځه وړلو د لپاره اقدام وکړي او نور افغانستان د دې مشکل څخه خلاص شي؟
ولاد د نړیوالو کور ودان نړیوالو په خپل ځای ډیر څه کړی دي، یعنی دغه علي ځلې زه په خوته کو باندې سایمه، ځکه چې د نړۍ د ټول سترګې همدغه دوه هیوادونو پاکستان او افغانستان ته دي او مالی سرچینو کمی پکې نشته دی. یعنی که دوی وغواړي چې په هر میاشت کې د دوه کمپاینونه ترسره کړي، په داسې حال کې چې په تخنیکي لحاظ باندې درې کمپاینونه چې کچېته په کال کې په ښه کیفیت سره ترسره شي، نو په تخنیکی لحاظ باندې زه ویلی شم چې نور هیڅ اته دغه ورځني پروګرام ته اړتیا نشته دی چې په دې کې ماشومان ته واکسین تطبیق شي. یعنی کچېته په یو ښه کیفیت باندې موږ په کال کې درې لږ تر لږه درې کمپاینونه ترسره کړو، نو بیا تاسو باور وکړئ چې دغه د پولیو سرایت، دغه د پولیو دغه کم ګواښ چې اوس ماشومان ته متوجه دی، دا په بشپړه توګه درېدلې شي. خو له بده مرغه چې رپنوي بیا هم فکر کوم چې د دې سترګو کې خاورې اچول کیږي او دوی ته غلط راپورونه دوی پورته کوي. یعنی عملاً که تاسو وګورئ که چېرته سروې وکړي څېړنې ترسره شي، نو په ډېرو ځایونو کې حتی په دې ښارونو کې د په ځینو ښارونو کې دې ته اجازه نه ورکول کیږي چې ماشومان ته کور په کور واکسین تطبیق شي. بیا په خپل سر باندې یعنی طالبانو دغه د قدرت ته رسیدونه وروسته تاسو وګورئ په ډېرو ځایونو کې حتی خپل سری ده هر والی په خپل سر باندې، یعنی هغه قومنده په خپل لاس کې ده چې زه اجازه ورکوم ما نه ورکوم. او د خپل د عامه روغتیا وزارت هم په دې کې پاتې راغلی دی. له بده مرغه دا حقیقت دی، درې حقیقت دی.
اوس د ډاکټر صاحب زه بخښنه غواړم ستاسو خبر می قطع کړ، که ستاسو په نظر د پولیو یا غزان د لمنځوړلو لپاره یو جامع او منظم مناسب پروګرام رامستندس یو وزیر چې په دې کې طالبان هغه عمده مسولیت لري، که په دې اړه یعنی د اصول پر اساس پروګرام جوړ نسی، فکر نه کوي چې دغه مشکل به بیا هم په افغانستان کې پاتې وي او دغه لړۍ به د کلونو نورو د پاره هم وغځیږي په افغانستان کې؟ په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې دا مشکل له منځه تللی،
نو خو همدغه باندې موږ هم ضروري ګوزم له دغه اړخنه ډېر لکران جوړم. نو ولې مالی سرچینې شته په هغه وخت کې چې لکه همدې طالبانو اجازه نه ورکوله چې د دوی په کنټرول لاندې سیمو کې د واکسین ټیمونه داخل شي؟ اوسمهال خو د دوی په وینا باندې چې بشپړ امنیت تعمین دی او حتی په ډېرو لرو پرتو سیمو کې د ټولو لکه هیوادوالو سر و مال خوندي دی. او نو اوس مهال ولې زه خو تاسو ته یعنی په ډاډ سره ویلی شم چې دغه بیا هم زه تکراروم، دا تکراري خبره خوند هم نه کوي. خو که چېرته درې کمپاین موږ په کال کې د ښه کیفیت سره موږ تطبیق کړو، د عامې روغتیا د نړیوالې روغتیايي ادارې یا ډبلیو ایچ او هغه سازمان چې دی هغه دا خبره کې زما سره یعنی د هغوی د سپارښتنو له مخې دا خبره په ډاګه کولی شم چې د پولیو د وحشي وایرس هغه ګرځېدل قطع کېږي. خو له بده مرغه چې دغه کار نه ترسره کېږي او د طالبانو مقامات په دې کې پاتې راغلي دي. او هغه لکه د دوی هغه ژمنه چې ده په اسلامي یعنی الله پاک خپل پاک کلام کې فرمایي و اوفو بعهدکم، نو خپل ژمنو باندې تاسو وفا وکړئ. خو دوی کې فکر کوم دا عملاً دا وفا پکې نشته دی، هغه ژمنه نه پوهېږم چې دوی د زړه نه دا او که نه، ځکه که چېرته د زړه نه دا ژمنه وي نو بیا دا هره میاشت کې دا کمپاین چې اوس ترسره کېږي او هسې لکه هغه د دومره ګټه زیاته نه ده، ځکه چې هماغه ماشومانو ته مخکې واکسینونه ورکړل شي هماغو ته ورکول کېږي. او هغه نوي ماشومان چې د واکسین په ارزښت باندې نه پوهېږي په هغه ځایونو کې چې خلک د واکسین یعنی اهمیت باندې نه پوهېږي هغوی بیا هم د واکسین نه پاتې کېږي. نو په دې لاره کې لکه څنګه چې دوی هغه وخت داسې ناوړه تبلیغات کول او د ناوړه تبلیغاتو له امله یې د خلکو ذهنیتونه ګډ وډ کړي وو اوس یې همدغه انرژي په مثبتو لارو باندې دوی
اوس په کار ده. اوس دغه ډاکټر صاحب ساس خبره نور انرژي په کار ده
زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده او خپل دینی عالمان تک چیرته لکه موږ صحیح روزنی کورسونه ولیسو او د دوی لکه ملاتړ د ځان سره ملګری کوو لکه هغه وخت چې مخالف تبلیغات کول اوس که چیرته مثبت تبلیغات وي چې زه په دې متیقن یم چې ډېر زر به حتی موږ وکولی شو چې د پولیو د وحشي وایرس لمن به ټول افغانستان نه ټوله.
بله ډاکټر صاحب بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل په تیرو شلو کلونو کې ستاسو په وینا چې مخالفتونه موجود وو او د بیلابیلو لارو څخه تبلیغونه کېدل د پولیو په وړاندې، اما اوس خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د دغه ویروس د لمنځوړلو لپاره تر بل هر وخته ښه زمینه مساعده ده. نو خدای دې وکړي چې طالبان د دنیا سره په همغږي او هماهنګي باندې د ویروس لمنځوړلو لپاره اقدام وکړي. ډاکټر صاحب، لاري خو د کمپاین زیات دي او کمپاین ز فکر کوم تر هر څه مهم دي، ځکه کورنۍ باید د دې مشکل په اهمیت باندې پوسی چې بیا خپل ماشومان واکسین ته آماده کړي یا واکسین کړي یا د اساس کې واخلي. غوره لاري د کمپاین څه دي؟ یو خو د جماعتونو د لاري کېدلای سي چې د کورنۍ سره وغږیږي، بل لاري رسنۍ دي چې رسنۍ هم کولای سي، بیا خپل حکومتي مقامات هم کولای سي. ساسي په نظر نوري کومي مناسب او خي لاري دي ترسو خلک د دغه څاڅکو په ارزښت باندې پوسي او خپل ماشومان وژغوري؟
نو
خلاره
خو
د
ما
پاین
باندې
همدغه
ده، مخکې مې تاسو ته عرض وکړ چې زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، د دنیا عالمانو که چېرته موږ په دې پروګرام کې دوی زیات ښکېل کو شامل کو، نو د هر جماعت له لارې نه پنځه وخته لمونځ کېږي. نو په پنځه وخته لمونځ نه د مخه یا د هماغې په جریان کې که چېرته د دنیا عالم د خولې نه زمونږ ټولنې ته یو مثبت پیغام واورول شي، زه باور لرم چې هغه منفي تبلیغات چې مخکې د همدغه جماعتونو او همدغه دیني عالمانو د لارې نه وړاندې کېدل، نو هغه فضا به بیخي تغییر کړي او بیخي به د مثبت اړخ ډېر قوي شي. نو بیا هم زما زه په دې ټینګار کوم چې همدغه دیني عالمان زموږ سره ډېر مرسته کولی شي د دې وحشي وایرس په قابو کولو کې، لکه څنګه چې هغه وخت د دې لمنه غځېدلې وه، پراخه شوې وه د همدې د ناوړه تبلیغاتو د اغېز او اثر له مخې نه. نو اوس که چېرته دغه تبلیغات په مثبته بڼه باندې د دیني عالمانو لخوا زموږ ټولنې ته ورسول شي، نو زه په دې باور لرم چې دا وایرس موږ قابو کولی شو او موږ د نړۍ د نورو هیوادونو سره یا د نورو ټولنو سره همسیاله کېدلی شو او د هغوی لکه دغه کمی اوس چې کمی مالي سرچینې دي دلته افغانستان کې دوی مصرفوي، او د ریښتیا هم د دې لپاره لکه د ټولو نړۍ سترګې همدې ته دي، ځکه همدغه وایرس بیا هم خپل سر که چېرته راپورته کړي. تاسو ولیدل ډېر افریقایي هیوادونو کې لکه کلونه کلونه هلته داسې د پولیو پېښې نه وې، مګر بیا هم بېرته بیا هغه ځایونه په پولیو باندې ککړ شول. او که چېرته همدغه افغانستان او پاکستان کې د دې وایرس دغه جرړې په همدې شکل باندې پاتې شي، دا بیا هم لکه د کورونا په څیر باندې ټولې نړۍ ته ګواښ کېدلی.
ډاکټر صاحب، مننه. یو مهم ټکي ته مو اشاره وکړه، دغه پوښتنه زما سره هم ستاسو ممکن یو تعداد اوریدونکي مو لري. تاسو ویل چې دا ساري ناروغي ده او انتقالېدلی سي د یو انسان څخه بل انسان ته، خو آیا دغه ساري ناروغي د کورونا ویروس په شان خو به نه وي چې په سادګۍ باندې انتقالېږي؟ آیا دا ویروس په سادګۍ انتقالېږي یو بل انسان ته؟ او بل پوښتنه دا ده چې یو تعداد کسان نن زموږ په راپورونو کې هم موږ ځینو کسان چې ګوزن وهلي و یا فالج و دوی سره غږېدلي و زموږ همکاران، د ځینو یو لاس فالج او د ځینو دوه پښې فالج وي، دا څنګه ځینې انسانان په یو شکل باندې مشکل سره مخ کوي، ځینې بیا په بل شکل باندې؟ غواړم په دې اړه وغږېږي چې دا ویروس څنګه یو ماشوم ته زیان رسوي.
ځان خو ډیر زیات راځي د تاسو په جواب کې باید ارت کوم چې د په دې کې یوازې د فلج یا ګوزان رامنځته کېدل نه دي، په دې کې ډېره زیاته مړینه رامنځته کېدلی شي. تاسو باور وکړئ چې په یعنی د کورونا نه دا د دې د وژلو چانس ډېر زیات دی، په مرتبو زیات دی. کورونا کولی شي چې په سلو کې دوه کسان اوس مهال خو لا دغه اوسنۍ بڼه چې ده دا ډېره لکه کمزوري ده. یو د یوې خوانه خو خلکو زیات د کورونا د وایرس سره مخامخ شوي معافیت وجود کې پیدا شوی دی، د بلې خوانه دغه بڼه چې ده اوس ډېر کمزوري شوې ده. حتی په سلو کې 1% خلک یا 1% خلک د دې ناروغۍ نه مړه کېږي. خو پولیو ګورې تاسو باور وکړئ، زه دا ما خپله وینا نه ده، یعنی تخنیکي لحاظ باندې زه د دې لپاره ریفرنس هم لرم او زه د دې لکه تاسو ته راکاره شواهد وړاندې کولای شم. په سلو کې 10 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه کېږي. له بده مرغه مونږ په افغانستان کې داسې احصایې نه لرو چې څومره زمونږ د پولیو د کبله مړه شوي دي. نو هغه مړه چې دي هغه خو هېڅ دلته خو هغه سیستم هم نشته دی چې یو له دا چې زمونږ داسې یو قوي سرویلانس ولرو چې په هغې کې بیا مونږ دا بل د بل خوانه هغه معلوماتونه چې پس د مړینې نه هغه اوټوپسي چې ورته وایي هغه په د مرګ نه وروسته په جسد باندې چې هغه هم په افغانستان کې نشته. نو زمونږ ډېر ماشومان مونږ د دې ناروغۍ له کبله په خاورو منډلي دي او خاورې شي
اما راپورونه نشته.
او دا څوک چې لکه په فلج باندې احساسي او ښکارا دي دوی لاس په کې خپل سي دي دواړه لاسونه په سي دواړه په سي په سي دي. دا په دې پورې اړه لري چې هغه ماشوم یا هغه انسان چې په دې ناروغۍ اخته شو د هغې مقاومت د دې وایرس په مقابل کې څومره دی. هر څومره چې د ماشوم لکه واکسین نه اخستې معافیت یې کمزورې په هماغه اندازه د دې بلې خوانه په خوارځواکۍ اخته یي هغه خلک زیات د خطر سره مخامخ دي او هغوی
کې ډاکټر صاحب مننه. دوه دقیقې نور وخت لر غواړم لنډ ځواب راکړئ. تاسو مهم ټکي ته اشاره وکړم، دغه بشری وضعیت په افغانستان کې د خلکو بې وزلی، اقتصادي کمزورتیا، د پولیو سره څومره ارتباط لرلی شي؟ لاندې غواړم ځواب راکړئ، فکر کوم 1.5 ثانیې وخت دی. مننه.
یو شی چې زه تاسو ته په لاندې کې یم، یو څه چې زمونږ سره کورونا په دې کې ډېره مرسته کړې ده، یعنی سره د دې چې زمونږ ډېر هیوادوال د دې نه مخکې ناروغۍ له کبله ښکار شوي دي، شهیدان شوي دي. خو یو څه چې د کورونا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره لکه مثبت پیغامونه خپرېدل چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید بیا ځلې په صابونه او اوبو سره لاسونه ومینځئ، د بلې خوا ماسکونه واچوئ، دغه فردي اتحاد تر یو اندازې پورې ښه شوي ده. نو دغه په پولیو باندې یو مثبت اغیزه کړې ده. د دې دا د پولیو د پیښو په راکمولو کې ډېر خپل ځای
مننه.
خو له دې نه ورخوا ته ډېر زیاتې ستونزې هم دي ګولې دي، ځکه د خلکو اقتصادي حالت ډېر خراب شوی دی، ډېر بتر شوی دی. په خوارځواکۍ ماشومانو شمېر هر دویم درېیم ماشوم د خوارځواکۍ نه ځورېږي، او دغه خوارځواکۍ ماشومان لکه د نورو د پولیو د خطر سره هم مخامخ.
مننه ډاکټر صاحب، یعنې اقتصادي وضعیت هم تاثیر لرلی شي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کله خان ایوب کور مودان چې پروګرام کې برخه واخیسته، مننه. قدر من اوریدم کوز موکه پروگرام هم پام دې ځکه پېتر سیګي استاسې له پاملرنې مننه کوم. تر بیا مو په نوې بخون کې خپل سپارم.